په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سپې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. په راپورونو کې اورئ چې ولسی جرګې نن هم د کابینې درې وزیران استیضاح کړل. په کابل کې یو ځان وژونکي برید څلور کسان وژلي دي. خبرونه په خبری سرویس پیلو. د نړۍ په خبرونو کې راځي چې پاکستان ترکی ښوونکو او د ښوونځیو نورو ترک کارکوونکو ته له دې هېواده د وتلو امر کړی. د انډونیزیا پولیس وایي د پلټنو پر مهال د جاکارتا والي اسلام ته په سپکاوي تورن کړی دی. رحمت الله افغان خبرونه د افغانستان په خبرونو پیلوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر په فراه ولایت کې د تختونکو له منګولو د راخوشې شوي ماشوم نوید له پلار سره ټلیفوني خبرې کړې. د لوګر سیمې چارواکي وایي چې تېره شپه د افغان ځواکونو یوې هلیکوپټرې په برکی برک ولسوالۍ کې بیړنۍ ناسته کړې. او د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه له حکومت غواړي چې د دوی په کارونو کې د لاسوهنې څخه ډډه وکړي. اوس هم بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر په فراه ولایت کې د تختونکو له منګولو د راخوشې شوي ماشوم نوید له پلار سره ټلیفوني خبرې کړې او د هغه په ازادېدو یې خوښي څرګنده کړې. له ارڅخرن په خبره شوې خبر پاڼه کې د محمد اشرف غني له قوله ویل سوي تختونکي چې اوس په توقیف کې دي د هیواد د نافذه قوانینو مطابق به په علني محکمه کې محکمه کیږي. وړاندې په اعلامیه کې راغلي ولسمشر لارښوونه کړې چې یاد ماشوم د درملنې لپاره باید کابل ته انتقال سي. د افغانستان د ملي امنیت ځواکونو تېره ورځ 15 کلن نوید په یو لړ ځانګړو عملیاتو کې د تختونکو له منګولو څخه راخوشي کړ. د افغانستان د انتخاباتو د څار بنسټ له حکومت غواړي چې د انتخاباتي کمشنرانو په ټاکلو کې بشپړ دقت وکړي. د دغه بنسټ د پارلماني څار مسؤل شاه محمد مل نن په کابل کې خبریالانو ته وویل د غوراوي کمیټه نه د توانېدلې چې غوښتنلیکونه ورکوونکو لپاره ځانګړي معیارونه ولري.
مشکل دیگه کمیته گزینش در این بود که اینها در جریان مصاحبه ها و معیارهایی که برای خود درخواست کنندگان و کاندیدان مشخص کرده بودند او معیارها بیشتر مشخص نبود.
ارګ ویلی دی چې ورسپارل شوی لید څخه به په بشپړه توګه په شفافیت او دقت سره کمشنران وټاکي. د لوګر سیمې چارواکي وایي چې تېره شپه د افغان ځواکونو یو هلیکوپټرې په برکی برک ولسوالۍ کې بیړنۍ ناسته کړې. د لوګر د والي ویان سلیم صالح نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه کې چاته زیان نه دی رسیدلی، خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې ده چې دغه هلیکوپټر د دوی له لورې نسکوره شوې او پکې سپرلیو ته یې زیان رسیدلی. او د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه له حکومت غواړي چې د دوی په کارونو او ملکیتونو کې له لاسوهنې څخه ډډه وکړي. د دغه ټولنې مشر معروف قادرین په کابل کې خبریالانو ته وویل حکومت هوډ لري چې د کارګرانو د ټولنې ملکیتونه او جایدادونه نورو حکومتي ادارو ته وسپاري. څو میاشتې مخکې د افغانستان کابینې او مصوبه کې غوښتنه کړې چې د کارګرانو د ملي ټولنې ټول ملکیتونه باید حکومت ته وسپارل سي. ښاغلی قادري له حکومت غواړي چې په دې مصوبې بیا له سره کتنه وکړي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له ملالې بشیر څخه واورئ.
د سوریه ولسمشر بشار اسد وایي د سترګې په لاره دی چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ په د سوریه په اړه د متحده ایالاتو پالیسي بدله کړې او کڅنګه خو نو موړي ویلي چې دای چمتو دی له ډونالد ټرمپ سره د وسلوالو د ځپلو لپاره ګډه مبارزه وکړي. اسد د امریکا د ولسمشر په توګه د ټرمپ د منتخب کېدو په اړه د پرتګال تلویزیون ته په خپلو لومړنیو څرګندونو کې ویلي چې دغه جمهوري غوښتونکي مشر په سوریه کې د سختریزو ډالو پر ضد د جګړې په اړه تعهد څرګند کړی. خو بشار اسد پوښتنه کوي چې آیا ډونالد ټرمپ په خپلې ژمنې عملي کړې او کنه. د ویلي که منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ له تروریستانو سره جګړه کوي حتمن به موږ له دوی سره متحد سو. په دې مورد کې موږ طبعاً ملګري راځو، له روسانو سره، له ایرانیانو سره او له نورو ډیرو هیوادونو سره چې تروریستان ته ماتې ورکړو. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې په سوریه کې له ځینو وسلوالو ډلو څخه د ملاتړ په باب د امریکا پالیسي بدله کړې. پاکستان ترکی شوونکو او د شوونځیو نورو ترکی کارکوونکو ته له دې هېواده د وتلو امر کړی دی. انقرې پر دغو کسانو تور پورې کړی چې له فتح الله ګولین سره تړاو لري چې د ترکیې حکومت په وینا په دې هیواد کې د جولای د 15 ناکام کودتا پلان کړی و. د راپورونو له مخې د پاک ترک نړیوالو ښوونځیو په هنتونو له ښوونکو او کورنیو له پاکستانه د وتلو غوښتنه شوې ده. دغه کسان شاوخوا 1500 دی او د امر له مخې باید د نومبر تر 20 له پاکستانه ووځي، ځکه د ویزو د تمدید غوښتنه یې رد شوې ده. دا اقدام وروسته له هغه سوی چې پاکستان نن د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان هرکلی کوي. انقره له اسلام آباد غوښتي چې په دغه هیواد کې له ګولین سره اړوند دغه ټول ښوونځي وتړي. پاک ترک چې په پاکستان کې تر 10,000 زیاتو زده کوونکو ته درس وایي، له ګولین سره هر ډول تړاو ردوي. د روسیې صدر اعظم دیمتری مدودیف ویلي د روسیې د اقتصاد د پرمختیا د وزیر نیول کېدل د حکومت او په عمومي توګه د چارواکو لپاره یو بېساری عمل دی. الکسای اولیا کایف پرون له دندې ګوښه سو او د روسیې د تیلو له شرکت روز نفت څخه د $2 میلیون په رشوت اخیستلو تورن سو. د محکمې د حکم له مخې اولیا کایف به په خپل کور کې د جنوري تر نیمایي پورې نظر بند وي. اروپایي کمیسیون نن یو وړاندیز کوي چې له مخې به یې د اروپایي اتحادیې شنګن سیمې ته ننوتونکی هر کس د ځان په اړه معلومات شریکوي، ان که د هیواد وګړي یې پرته له ویزو د سفر اجازه هم ولري. دا پروسه همداراز په امریکا کې هم کاریږي چې دغه هیواد ته له هر کس فیس غواړي او یوه فورمه غواړي چې پکښې د ځان په اړه ټول معلومات ولیکي. د اروپایي کمیسیون یوې سرچینې د ازادي راډیو مرکزي څانګې ته ویلي چې فیس به 15 یورو وي او د خلکو معلومات به په سیستم کې پراته وي. کمیسیون اټکل کوي چې تر 9% پورې کسان به پرته له کومو ستونزو تر دغه سیستم تیریږي. د هغو هیوادونو وګړي چې پرته له ویزو سفر کولای سي باید اروپایي اتحادیې ته له ننوتلو مخکې غوښتنلیک ورکړي. د انډونیزیا پولیس وایي د پلټنو پر مهال یې د جکارتا والي اسلام ته د سپکاوي په تور مشکوک پیژندلی دی. پولیسو نن ویلي چې د بسوکي تیاها پورنامه باید محاکمه سي او د ته یې له هیواده د ننوتلو امر کړی دی. دا پېښه وروسته له هغه سوې ده چې د نړۍ په تر ټولو زیات مسلمان اکثریت لرونکي دغه هیواد کې مذهبي او نژادي ستونزې زیاتې سوي دي. د جکارتا والي بسوکي پورنامه نن په جکارتا کې یوې خبرې غونډې ته په دې اړه داسې وویل: د یوای زما لپاره دا قضیه یوازې د پورنامه پر ضد قضیه نه ده، بلکې د دې هیواد د لور ټاکونکې ده چې پر کومه خوا روان دی، ځکه موږ باور لرو چې ټول یو برابر دي او محاکمه کېدای سي. زه له پولیسو مننه کوم چې دغه قضیه څېړي. زه به پرېکړه ومنم او قانوني پروسه به تعقیب کړم. زه فکر کوم دا د ډیموکراسۍ ښه بېلګه ده. پورنامه د چینایي نژاد عیسوي دی او د جکارتا لومړی غیر مسلمان والی دی. په سپتمبر میاشت کې د پخپله وینا کې ویل هغوی چې د ده د ملاتړ کمولو لپاره د قرآن آیت کاروي رایه ورکوونکي تیر باسي. اسلامي ډلو وویل چې ده پر قرآن انتقاد کړی او پولیسو ته یې د ده رسمي شکایت وکړ. او د سربیا پولیسو 10 کسان د وسلو د قاچاق په تور نیولي او د دې هیواد په شمال کې یې لوی شمیر وسلې ضبط کړي دي. د کورنۍ چارو وزیر ویلي چې دا چاپې په اپاتین او سومبر ښارونو کې وهل سوي دي. د خبرونو پای.
سلام محترم اوریدونکو، د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمیر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتیګریډ په کچه په دې ډول کړی دی. په راتلونکو 12 ساعتونو کې د افغانستان د اکثرو لویو ښارونو آسمان ځای وریځ اټکل سوی دی. په کابل کې د تودوخې لوړه درجه 3.3، په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 4.5، په مزار شریف ښار کې د تودوخې لوړه درجه 6.5، په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 4.4 ښودل سوی ده. غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 3.1، په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 3.0 ده، په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 9.0 اټکل سوې ده، په فیض آباد کې د تودوخې لوړه درجه 4.15، اسمان یې وریځ دی، د اورښت احتمال شته، او په کندهار کې اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 3.0 اټکل سوې ده.
تاسی ازادی رادیو تغلاجی است. ولسی جرگی نن هم د کابینه دری نور وزیران استیزه کرل، خو دری وارو تایی ده باور رای ورکره.
وزیسی همچنان به حیث وزیر در جای خود باقی است.
ده وزیرانو ده استیزه پر لری زنگری بحث په هم ده خپرونه کی؟
چیر رئیس جمهور یو وزیر منفکه، آیا وزیر ریزه په وکړه چې ما حق دی وظیفه لاره توالیز منفکه هم دغه فوق العاده صلاحیت په هم دغه شکل باندې هم دغه اساسي قانون ولسی جرګه ته ورکړ.
پا په کابل کې انتحاري حمله څلور کسان وژلي او خلک یې اندېښمن کړي. د کارګرانو ملي ټولنه وایي افغان حکومت پام کې لري چې د کارګرانو ملکیتونه بیرته واخلي، خو افغان حکومت وایي
کار ټول سر وزارت پیریان کې نه ده، نو موږ له تاسو سره په دې فیصلې کې دخیل نه یو او موږ د فیصله تاسو نه درسیدلی.
د نورو مطالبو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه په همدې خپرونې کې واورئ. د هر ماشوم لپاره او بل پروګرام ازادي او اوریدونکي. ولسی جرګې نن هم د کابینې درې نور وزیران استعزا کړل، خو درې وړه وزیران وتوانېدل چې له جرګې څخه د باور لازمي رای ترلاسه کړي. دغې غونډې ته خان محمد سیند ورغلی و.
د افغانستان د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز، د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی او د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد وتوانېدل چې د چهارشنبه په ورځ له ولسی جرګې څخه د باور لازم رای یوسي او پر خپلو څوکیو پاتې شي. ولسی جرګې دغه وزیران د دې لپاره استیزا کړي و چې د جرګې په اند خپل 50% بودیجه نه ولګولې. په دې ورځ دغه وزیران د استیزا غونډې ته حاضر نشول او په غیاب کې پر وړاندې موافق او مخالف رای وکارول شوې. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د رایو نتیجه داسې اعلان کړه:
رای تاییدی محترم وزیر صحت عامه 170،
د عامې روغتیا وزارت د محترم وزیر تاییدی رای 120 او رد 28. په همدې اساس نوموړی په خپل ځای پاتې شو. د اقتصاد د محترم وزیر د تاییدی رای 114 او د رد رای 1 دی. دی هم په خپل ځای پاتې شو او د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزیر موافق رای 115 او مخالف 90. په دې صورت کې دی هم په خپل ځای پاتې شو.
ولسی جرګې د شنبه لورځ راهیسې 14 وزیران استیزا کړي چې په نتیجه کې 9 وزیران پر خپلو څوکیو پاتې او 8 سلب اعتماد شول. په سلب اعتماد شو وزیرانو کې د کار او ټولنیزو چارو، فواید عامې، بهرنیو چارو، پوهنې، ترانسپورت، مخابراتو او د لوړو زده کړو وزیران شامل دي. د افغانستان جمهوری ریاست د وزیرانو د استیزا لړۍ ګټور اقدام نه ګڼي او په دې اړه یې له سترې محکمې څخه قانوني او حقوقي وضاحت غوښتی دی. د اساسي قانون پر پلي کولو د سار خپلواک کمیسیون بیا وایي چې د ولسی جرګې لخوا د وزیرانو د استیزا د پروسې په اړه د هیواد د اساسي قانون 92مه ماده بشپړ صراحت لري. د دې کمیسیون رئیس محمد قاسم هاشمزی تیر ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل کوم شرایط چې د اساسي قانون په دغه ماده کې راغلي باید عملي شي. د اساسي قانون په 92مه ماده کې په دې اړه راغلي چې ولسی جرګه کولی شي وزیران استیزا کړي او چې قناعت یې ونه کړ د عدم اعتماد رای ورکوي، خو د عدم اعتماد رای باید څرګندې، مستقیمې او د مواجه دلایلو پر بنسټ وسي. په ورته وخت کې د سیاسي او حقوقي چارو پوهان وایي چې استیزا له مقابل لوري څخه په یوې موضوع کې د وضاحت غوښتل دي او کله چې استیزا کوونکی حاضر نه وسي په غیاب کې پر فعالیتونو قضاوت او پریکړه کول عادلانه نه دي. د دې کارپوهانو له ډلې کبیر رنجبر ازادي راډیو ته وویل
کوم وخت چې وزیران حضور نه لري نو دوی توضیحات له چا غواړي؟ خپل د ارکان د جلسي نه تکمیلېږي. دلته هم دوی بدون له وزیرانو موضوع د استیزا مطرح کړل او دوی ته بیا هم په غیاب کې رای د اعتماد ورکړي. استیزا نوم په هیڅ صورت دغه جلساتو ته دی نه شي ښودلی.
د ولسی جرګې لخوا د وزیرانو د استیزا او د سلب صلاحیت کولو موضوع له تندو غبرګونونو سره هم مل شوه. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت یو شمیر چارواکو تیره ورځ په یوې خبري کانفرانس کې د دغه وزارت د وزیر پر وړاندې د ولسی جرګې اقدام غیر عادلانه وګاڼه او ویل چې دا پریکړه دوی ته د منلو نه ده.
ومنل چې ولسی جرګې نن هم درې وزیران د استیزا غونډې ته وربللې و، خو درې وړو ته د باور رای ورکړه. ولسی جرګې په مجموع کې د 12 وزیرانو د استیزا کولو فیصله کړې ده. هغه وزیران د استیزا غونډې ته وربلل کیږي چې د جرګې په باور خپل انکشافي بودیجې 83% لږه مصرف کړې وي. په همدې خبرونه کې د استیزا پر دې لړۍ ځانګړې بحث خبرېږي. د کورنیو چارو وزارت وینن سهار په کابل کې یو انتحاري حمله څلور کسان وژلي او 14 نور ټپیان کړي دي. د وزارت په خبره د برید کوونکی هدف د افغان قواو یو موټر وو. عباد الله هننزی راپور راکوي.
د کابل ښار اوسیدونکي د چهارشنبه پر ورځ بیا هم د یوې انتحاري حملې شاهدان ول، چې د کورنیو چارو وزارت په وینا د انتحار کوونکي هدف د افغان ځواکونو یو موټر وو. د دغه وزارت وایان صدیق صدیقی تر دغې حملې وروسته ازادي راډیو ته وویل چې په دغه برید کې چې د کابل په پله محمود خان سیمه کې شوي 4 تنه وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي.
څلورتن هغه کسان چې په دغه سیمه کې ول وژل شوی او ډیر لس نور هم ټپیان شوی دي. انتحاري حمله د افغان ځواکونو په یو موټر شوی ده.
دغه حمله دویم امنیتي حوزې پورې اړوند په پلو محمود خان کې د دفاع وزارت او د لوړ پوړو چارواکو د ساتونکو د ریاست ترمنځ ځای کې شوې ده. امنیتي چارواکي وایي چې حمله کوونکي هغه فلان کوش موټر چې افغان ځواکونه پکې سپارو هدف وګرځوه. د یو شمیر نړیوالو اژانسونو د راپورونو له مخې په دغه موټر کې د لوړ پوړو چارواکو د ساتونکو د ریاست کارکوونکي سپارول. که څه هم د کابل د امنیت قومندانۍ د جنایي جرمونو رئیس فریدون عبیدی وایي چې برید کوونکی پیاده و، خو عیني شاهدان وایي چې برید کوونکی پر یو موټر سیکل سپور و او په دغه پیښه کې یو شمیر ملکي موټرو ته هم زیان اوښتی دی. دا په داس حال کې ده چې په تیره یو میاشت کې د افغان ځواکونو څو رینجرې د مقناطیسي ماین په چاودنو کې له منځه تللي او تلفات یې هم درلودل. د کابل ښار د اتمې امنیتي حوزې امیر داود پکتیاوال وایي چې د سه شنبې په ماښام هم په اتمې امنیتي حوزې پورې اړوند د کارتیناو په سیمه کې یو مقناطیسي ماین وچاودید چې یو تن پکې ووژل شو او درې تنه نور ټپیان شول. دغه وضعیت کابل ښار یې اندېښمن کړي او وایي چې په دې وروستیو کې په کابل ښار کې د چاودنو پیښې زیاتې شوې دي. د امنیتي چارو شنونکي باري آرز هم وایي چې د وسلوالو مخالفانو له لوري بریدونه په ځانګړي ډول د مقناطیسي ماینونو چاودنو خلک اندېښمن کړي.
په دې وروستیو ورځو کې یو په بل پسې د چسپکې ماینونو انفجارات وسوه. هر چاودنه په ولس کې یو اندېښنې پاروي او د راتلونکي لپاره نور اندېښمن کېږي او شاید مخه ونه نیول شي او خاصه دا ضرورتي ونه نیول شي شاید د دې چاودنو لړۍ نور هم ادامه پیدا کړي.
د افغانستان جمهوری ریاست هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره د غبرید غندلې او د ولسمشر له قولې لیکلي چې د افغانانو دښمنان غواړي په دا ډول بریدونو سره د خلکو ترمنځ ویر خپره کړي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو بل شنون کې میرزا محمد یارمن وایي د امنیتي مسؤلانو کشفي او استخباراتي فعالیتونه باید زیات شي او کشفي ځواکونو ته په سمه توګه روزنه ورکړ شي او د غلړۍ باید پراخه شي. د په وینا هغه کسان چې د سرکونو پر سر له مختلفو لارو څخه په ګټه اخیستو ورانکار فعالیتونه کوي تثبیت او مخه یې باید ونیول شي. د هغه په خبره دښمن له هرې لارې څخه د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره استفاده کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه وی افغان حکومت په پام کې لري چې د کارګرانو د ټولنې او کارګرانو ملکیتونه بیرته ورڅخه واخلي. د دې ټولنې مشر نن په یو اعتراضي غونډه کې افغان حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د دوی په کارونو کې مداخله ونه کړي. نور حال مرزیه احمد زیرا کوي.
د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه امکاوي افغان حکومت په پام کې لري چې د دغه ټولنې او کارګرانو ملکیتونه او جایدادونه بیرته واخلي او د مالی وزارت او د اراضي خپلواکي ادارې ته وسپاري. د دغه ټولنې مشر معروف قادری د چرشمې پورس په یو اعتراضي غونډه کې ویل چې د کارګرانو ملي ټولنه او کارګران د ملکیتونو او جایدادونو شری سندونه او قوالې لري. معروف قادری له حکومت نه وغوښتل سو د دغه ټولنې په چارو کې لاسوهنو څخه مخنیوی وکړي.
که ملکیت نهاد اجتماعي
و د افغانستان د کارګرانو د ملي ټولنې ملکیت مالی وزارت او د اراضي خپلواکي ادارې ته ورکول شي، دغه مسله د کارګرانو د ملي ټولنې لپاره د منلو وړ نه ده، ځکه موږ د کارګرانو د ملي ټولنې فعالان او غړي د ملي وحدت له حکومت نه جدي غوښتنه لرو چې د امکا په چارو کې د لاسوهنو څخه مخنیوی وشي.
جلوګيري به عمل آیت
سو میاشتې مخکې د افغانستان کابینې په یو مسوبه کې غوښتنه وکړه سو د کارګرانو د ملي ټولنې ټول ملکیتونه بیرته حکومت ته وسپارل شي. ښاغلی قادری له حکومت نه غواړي چې تر راتلونکو لس ورځو پورې پر دې مسوبې بیا غور وکړي. د افغانستان د کارګرانو د ملي ټولنې د معلوماتو له مخې اوس مهال د دغه ټولنې یو شمېر ځمکې د دفاع وزارت لخوا نیول شوي او د البرز بلاکونه چې کارګران هم پکې سهم لري په غیر قانوني ډول پلورل شوي دي. قادری وایي د دې پلازا جوړونکي شرکت چې البرز نومیږي یو کوری آن په 500 کسانو هم پلورلې دی. د افغانستان د کارګرانو ټولنه وای د البرز شرکت لخوا په جوړو شو کورونو کې د دوی کارګران هم 30% ونډه لري خو تر اوسه پورې خپل کورونه نه دي ترلاسه کړي. خو د دفاع وزارت ویان دولت وزیري دغه اداره دوی او وای چې د امکا ټولنه دی د داوا په صورت کې خپل اسناد له دغه وزارت سره شریک کړي. خو د افغانستان د کارو ټولنیزو چارو وزارت د کابینې دغه پریکړې په اړه به خبري سره گندوی. ده دغه وزارت سلاکار او ویاند عبدالفتا اشرف احمدزین په دیړه ازادي راډیو ته ویل
په ټوله کې داسې حکومت پرې کړو چې تاسو ویلې لدینه کار ټولنیز چارو وزارت پیریان کې نه ده، نو موږ لا تاسو پر دې فیصلې کې دخیل نه یو، موږ داسې فیصله تاسو پر نه رسیدلې. نو کوم حکم چې د ولسمشر لخوا نه لاندنیو ادارو ته کیږي، انشاءالله موږ هم لګره مستثنی نه یو.
د کارګرانو ملي ټولنه یعنی امکاوی کچیر افغان حکومت د کارګرانو د ټولنې جایدادونه او ملکیتونه واخلي، نو دوی به په مرکز او ولایتونو کې پراخ لارینونه وکړي او دغه مسله به له نړیوال کنفدراسیون سره شریک کړي.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
پاکستان له اسلام آباد څخه د ترکیه د ولسمشر د کتنې په لړ کې د پاک ترک نړیوالو شونځیو او کالجونو په سلګونو ترک شوونکو او اداري کارکونکو ته له دې هواده د وتلو امر کړی دی. دا چې ولی نوریاس نوری براتوي،
پاکستان په ترکیه کې د وروستۍ ناکامې پوځي کودتا له مشکوک اترا سره د اړیکو په تور یو سلو دیرش ښوونکو ته امر کړی چې له دې هېواد ووزي. دغه اقدام اسلام آباد د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان له سفر سره په یو وخت کېږي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د پاک ترک نړیوالو ښوونځیو او کالجونو چې په امریکا کې مشک د ترک مذهبي مشر فتح الله ګولن د حزمت ټولنې لخوا مخ ته وړل کېږي. خونکي اداري کارکونکي او د هغوی کورنۍ باید د روانې میلادي میاشتې تر شلمې نیټې پورې له پاکستان ووزي. دغه مسله د دې ښوونځیو اداري مسؤلینو او پاکستاني چارواکو تایید کړې ده. د دغې پرېکړې له مخې به تر 4500 پورې کسان له پاکستان ووزي، چې په دې کار سره به په پاکستان کې چې د دولتي احصایو له مخې 40 میلیون زده کوونکي ښوونځیو ته له تلو بې برخې دي، هغه په زرګونو زده کوونکي او محصلین له زده کړو بې برخې شي چې دغو ښوونځیو ورته د زده کړې زمینه برابره کړې ده. دغه اعلان داسې مهال کېږي چې ټاکل شوی د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په یو دو ورځني رسمي سفر نن اسلام آباد ته ورسیږي. ټاکل شوی چې اردوغان به د پاکستان له لوړ پوړو چارواکو سره پر لیدنو کتنو سربیره د پارلمان دواړو جرګو ته وینا وکړي او د دې هیواد له کلتوري مرکز لاهور څخه به هم کتنه وکړي. ترکیه ښاغلی ګولن د تېرې جولای میاشتې د ناکامې کودتا اصلي ته رابللی چې یو شمېر پوځیانو هڅه کوله ولسمشر اردوغان له قدرته لرې کړي. د ترکیې عدلي وزیر دغه مذهبي مشر د القاعده له وژل شوي مشر اسامه بن لادن سره پرتله کړی دی. ګولن دغه تورونه په کلکه رد کړي دي. انقرې له واشنګټن څخه غوښتنه کړې چې ګولن ور وسپاري او په دغه کودتا کې د هغه د لاس لرلو په اړه اسناد او شواهد امریکایي چارواکو ته سپارلي دي. په داسې حال کې چې امریکایي چارواکي دغه اسناد څېړي، انقرې ویلي چې ډېر صبر نشي کولی. د فرانس پرس د راپور له مخې پاک ترک نړیوالو ښوونځیو او کالجونو په خپله ویبپاڼه کې لیکلي چې اداره یې د دغې ناڅاپي پریکړې په اړه ژوره اندېښنه لري. په بیان کې ویل شوي چې د ښوونکو د ښوونځیو د اداري کارکوونکو او د هغوی د کورنیو لپاره د ویزې د تمدید غوښتنې رد شوې دي. په اسلام آباد کې د پاک ترکی و چارواکي فرانس پرس ته وویل چې دغه پریکړه به په ټول پاکستان کې 28 ښوونځیو او کالجونو شاوخوا 10000 زده کوونکي اغیزمن کړي. په اسلام آباد کې یو لوړ رتبه پاکستانی چارواکي دغه راست تایید کړي چې ترک کارکونکو ته امر شوی چې د نومبر تر 30 نیټې له دې هیواد ووزي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه راز ویلي چې له اردوغان سره په سفر کې د وزیرانو او یو شمېر سوداګرو په ګډون یو لوړ پوړی دولتي پلاوی ملګرتیا کوي.
تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. په دې خبرونه کې مو وردل چې ولسی جرګې نن هم درې وزیران د استیزا غونډې ته وربللې و، خو درې وړو ته د باور رای ورکړه. د استیزا پر لړۍ ځانګړې بحث په همدې خبرونه کې اوریدل سي، خو اول د هر ماشوم لپاره اونیز پروګرام خبريږي. تر بحث وروسته د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم درته لرو.
امنیت او سالم چاپیریال،
واړه او روغتیا،
خوونه او روزنه د هر ماشوم لپاره.
د مونوم ډاکټر خاکسار یوسفی ده او زه د یونیسف د ماشوم په برخه کې مسؤل یم او همدارنګ د اطفال متخصص.
او ډیره مننه. درنو ورډونکو، په نننۍ مرکه کې د ماشومانو د ایصال پاکل خبرې کوو. هم د ډاکټر صاحب کنه؟
بله اوس.
په پیل کې تاسو په خپل د ایصال پاکل لکه معلومات راکې.
ایصال تعریف چې هغه د نړیوال روغتیایي سازمان کړی ده، هغه داسې ده چې کاوبلن غایته مواد په ورځ کې درې واري یا اضافه د درې واري، نو دا ایصال ورته ویل کېږي. خو یو شی باید ورته متوجه اوسو چې هغه ماشومان چې د شپږ میاشتو حرکت دی هغه کیدای سی او بلند مواد غایته ولری خو دغه اسهال نه ده یعنی دا نارمل ده خو هغه مشمون چې شپه کو میاشتونه لوري په هغه کې کدری واری نه اضافه او بلنی د ته اسهال ویل کی دلته دفعات ډیر مهم ده مثلا کدی سلور 15 واری دوی اطراح مواد غایته ولری او حجم هم ډیر مهم ده که حجم اضافه یعنی نارمل د شپه کو میاشتونه کته مشمون کی مواد غایته دومره زیات نه حجم خو که احیانا حجم اضافه او د دری واری نه اضافه او بلنی د ته اسهال ویل کی
وس درته وای چې ولې ماشومان نظر لویانو ته ډیر په اسهال باندې اخته کیږي
ځکه چې حفظ الصحه په اسهال کې ډیر عمده او اساسي رول لري موږ حفظ الصحه کې تقسیم کو درې حفظ الصحه ته ډیر باید اهمیت ورکو حفظ الصحه شخصي ته حفظ الصحه محیطي ته او حفظ الصحه فاميلي ته د ماشومانو په نست کې حفظ الصحه شخصي لکه مایندو ته ارتباط لري چې باید هغه مراعات کی متاسفانه چې دغه حفظ الصحه والدین خو نه مراتګي مثلا لاسونه په وخت منزل د اوبو او صابون سره مخ د خوړو وروسته د خوړو وروسته تشناب تلو او همدارنګه که احیانا ماشومان د لوبو هغه شاون سره لوبي کې هغه شاون باید پاکي دغه حفظ الصحه که نه مراتګي نو د ماشوم په نست کې اسهال منځته راځي او همدارنګه ځینې وخت د خوړو په حق له هم باید محتاط اوسو اکثر مېندې داسې چې ماشومان خوړو ته دومره اهمیت نه ورکوي یعنی حفظ الصحه ته چې دا خوړو باید په هغه ځای کې وساتل شي لکه یخچالونه او داسې نور ځایونه او همدارنګه هغه اوبه چې ماشوم ته ورکول کیږي هغه باید صحي اوبه وي خصوصا د ساګان اوبه موږ او تاسو چې نن سبا کابل کې ژوند کوو اکثرا ملوث دي ځکه چې خلک نفوس د تزخت زیات دي تشنابونه ساته نږدې دي اکثرا د ساګان اوبه ملوث دي او دغه اوبه ماشوم ته چې ورکول کیږي بل دي نه چې دا اوبه ایشه وسو یا د باکتریاونه لکه فلتر شوی هغه ماشوم ته ورکول کیږي او دا د ماشوم په نس کې د اسهالاتو باعث کیږي
اکثره کسان په لورو پرتو سیمو کې اوسیږي چې هلته صحي مرکزونه هم نسته کله چې هلته یو ماشوم په اسهال باندې اخته کیږي کومې لومړنۍ مرستې باید د سره وسی
ځینو ځایو کې چې هلته خلک صحي خدمات لاسرسی نه لري یا کیدای سي د اسباب مختلفی مثلا کورونا لري یا غروسی موکیسی یا امنیتی شرایط خنیدی هلته نو دوی کوي سي چې خپل هم اسهالات او درمنانه و کې د ډیر ساده ده هغه کوي سي چې اوبلند شایان ماشوم تور کې مثلا د وریجو او مثلا هغه اوبلند شایان چې کور کې جوړي کې مثلا چای هر شی سوپ داشه او دغه ترڅنګ دوی کوي سي چې خپل م د وارث چې موږ ورته وایو هغه جوړ کې لکه چې و کاچوغه بورک د نیم کاچوغه مالګو سره یو ځای کې او هغه په څلورو ګلاس اوبو کې واچي د نه یو وارث خپل جوړ دی سي کوي سي چې دغه مشوم تور کی او خزي هم همدارنګ مثلا دوی کوي سي لکه د هندوانه اوبو سره لګ مالګه ګټ کی او دغه مشوم تور کی دا ماین وارث یعنی کوای سی چې دوی خپل هم وارث جوړ کی کور کی او ماشوم ته ورکی او بلند شین او اسهالات تداوی کی
او ډاکټر ته رسیدل وروسته بیا کومې درملنې کیږي ترڅو ماشوم بیرته صحت پیدا کړي
بالکل اسهالات مختلف انواع لري اول د دوام په حساب موږ کرونیک چې ورته یعنی مزمن اسهالات او یو حاد اسهالات دي او همدارنګه ک وینه په غایته موادو کې موجودي د ته اکثرا خلک پیچش ورته وي او ک وینه موجود نه او بلن اسهالات هم تداوی مختلف ده ک او بلنی حادی دغه ماشوم ته که تب نه لري هیڅ اغازه د میکروب دوا ته ضرورت نه لري صرف وارث او زنک تابلیتونه باید ورکړل سي زنک تابلیتونه ډیر اهمیت لري ځکه چې هغه پاینده کې د ماشوم مقاومت وروي او ماشوم ډیر په نسناس استفاده دخته کیږي د هغه ترڅنګ اوبلن شایان چې کور کې پیدا کیږي کوي سي چې ورته ورکی خو که غایته موادو کې وینه موجودی نو باید ډاکټر ترلارسی او د هغه ترڅنګ چې دا وارث زنک ورته ورکی د ضد میکروب تابلیتونه چې موږ ورته انټي بیوټیک وایو هغه باید یا شربتونه هغه ورته باید ورته ورکړسي د دوی ترڅنګ اسهالات کرونیکس یعنی د درې او هفتو نه موده اضافه شي، باید ماشوم ته ځینې نور شیان هم لکه مستی او د شان ورکی او رژیم غذایی د ماشوم باید تغییر کړي، کیدای شي ځینې ماشومان د شیدو سره حساسیت ولري،
یعنی خواړه ورته بدل کړي،
خواړه باید ورته بدل شي. بلې
ډاکټر صاحب، تاسو له او ار اس نه یادونه وکړه چې کله ماشوم سل کې کېدته باید ورکړل شي او نور له خواړو نه چې هغه اوبلن وي مثلا مایات وي کنه. ځینې کسان ماشوم ته د سال په وخت شین چای ورکوي، میده کوي تر څنګ سپیرکی بادیان، دغه شیان څنګه دي ګټه لري که تاوان؟
اوبلن شیان ټول ورته ښه دي.
نه وچ چای ورکوي د کپا ورته جوړي،
نه وچ شیان لکه وچ شین چای یا مثلا بادیان د شان چي دي دا علمی بیس نه لري، یعنی موګه تاسو که ماشوم ته ورکو اسهال ته هیڅ کوم ګټه نه لري، ځکه اته کیدای سي اسهالات ته مزرم تمام سي، ځکه چې خپل شین چای سلولوز یعنی هغه شیان دي چې د هغه هضمیت د وجود هغه کیند کیږي په میده کې نه کیږي، او باید موږ او تاسو چې هغه ایشو شو بو کې اچو د همدې په خاطر ده، یعنی موږ هیڅ کله ماشوم ته توصیه نه کوو چې ورته هغه جامد شیان لکه شین چای لکه بادیان داس شیان ورته ورکړسي.
او یعنی په خپل سر دي درملنه نه کوي، یوازې خواړه دي ورته ورکړي.
اکثرا اسهالاتو کې درملنه صرف ابزولسی پورې لري، عوام دارنګ اوبلن شیان ته نور شیان باید نورمال خوراک باید ورتور کرسی. اکثرا عوام زنی عقاید لري چې پرهیز کوي د زینو شان، یعنی ماشوم ایسال باندې اختشاوی ورتوی ور شان ورته ما ورکو، چې دا ډیر غلط کار ده. هغه شان چې ماشوم په ورس کې خوري هغه باید ورتور کرسی، خود نه وی شان باید ورتور نه کرسی، لکه ماشوم په ورس کې ته چای د شان نه ورکو کیږي وچ چای، خو یا ور چې سالات ورته پیدا کیږي دا اضافي شان ورتور کوي، هغه شان چې نورمال په ورس کې خوري هغه شان ورته نه ورکی، چې دا غلط عقیده ده.
او کله چې ماشوم په سال باندې اختی او کورنۍ مل د سره بیغوري وکي، دا څومره خطرناک کیدلی سي؟
که اس حالات په وخت او زمان تداوی نسی ډیر خطرناک دی. افغانستان کې سرویګان خودی لیدي چې تقریبا د شپګونه تر 10% ماشومان، یعنی په هر سل ماشوم چې مرکیږي 10 یا شپګونه تر 10 ماشوم د سال قبل مرکیږي، او دا ډیر یک غټ عدد ارقام ده چې موږ لرو د سرویګان نسخه، او دا د وجه ده چې اسهال خپل خطرناک ناروغي نه ده، خو که د عضویت اوبه زایی سی دا دیر خطرناک ده، چون ورته دیهایدریشن وای که ماشوم په وخت و زمان تداوی نیست، یعنی ورته اوبلن شیان او همدارنگه که اسهالات دیر شدیدی باید ورته دی زرقی دلاری لکه سیروم و داشان ورته ورکرسی، که داشان پا وقت و زمان ورته ورنکی که دایسی چی دا مخت دلارسی او دا دی اوبو دی وزویت دی اوبو زایی که دل دی سبب گرزی چی ماشوم مرینه و داشان نور اختلاطات، یا اختلاطی مرینه ده او نور اختلاطات دائمی معیوبیتی ندی، لکه اگه صدمه چی دماغ ترسیگی بیا پاینده که اگه نکیگی چی جبران سی. نو دغه په خاطر د موږ توصیه داده چې په اول ساعتو کې چې ماشوم اسهال باندې اخته کیږي هغه صحی مرکز ته ورولسی، او همدارنګه هغه ته اوبلن شیان ورکړسی.
که په وروستیو کې تاسو کورنۍ ته دا وایئ چې په ماشومانو کې د اسهال د مخنیوي لپاره او بیا یې که چیرې په اسهال اخته کیږي د درملنې لپاره څه وکړي، په غټو ټکو کې راته وایئ.
موږ او تاسو همیشه وایئ چې وقایه د درملنې ارزانه او
اسانه طریقه
ده، مهمه طریقه ده. وقایه لپاره موږ او تاسو کوای سو چې هغه معیارونه چې حفظ الصحه پوری اړه لري هغه باید رعایت شي، مثلا د ماشوم په حق باید حفظ الصحه شخصي لکه د لاسو مینځل، د اوبو او صابون سره، د ماشوم د نوکانو نیول، د ماشوم روغتیایي حالت لکه په وخت مینځل او دا شان ته توجه وسی. همدارنګه هغه خواړه چې ماشوم ته ورکول کیږي، خصوصا هغه خواړه چې باندې مچان ناستی یا مثلا خواړه چې آزاد هوا کې خودرسی و هغه باید مشمات تور نکرسی، او به هغه منابع څخه چې دوی اخلی باید هغه منابع پاکی او فورا مشمات تور کرسی، او دغه تر څنګه افزوسی محیطی ته باید خلک توجه وکړي، خصوصا هغه بیت الخلاګانی چې مخ بند نه ده، هغه یو عمده دلیل ده چې محیط نوړ یا ککل کی، هغه بیت الخلاګانی باید په سی او معیاري استانداردو برابری، که احیانا مشمات په نسناست اختکی کی باید په اول ساتو که صحیح مرکز تلارسی یا دکتر تیورسی که امکانات نلارین و بلن شایان ورتور که خوبیا هم باید صحیح مرکز
دکتر تیور باید یوسی
بلکن
دیری زیاده مننه.
خمبر زمان ازادي رادیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 5
اونۍ باس
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو سلام ستړي مشه لکه څنګه چې خبري اسي د افغانستان ولسی جرګي لدی کابل چې غواکې د کابینه ولس وزیرانو د پراختیایي بودیجې لاویا سلنه کمه بودیجه مصرف کړي ده دوی د استهزاء وړ وبلل چې لډلې شپاړس وزیران استهزاء شول چې وو وزیران سلبي صلاحيت او نه وزیرانو ته بیا زلید باور رای ورکړه خو حکومت او په خاصه توګه ولسمشر غنی د ولسی جرګي دغه پریکړې پر وړاندې خبرګونو خوت او د وزیرانو د استهزاء موضوع د افغانستان ستره محکمه ته راجې کړه همدار از ولسمشر رول تر هغه چې ستره محکمه د وزیرانو د استیزا په اړه پریکړه نوي کړي سلب صلاحیت شوی وزیران به خپل پوسټونو کې له قانوني صلاحیت سره سره خپل کارونو ته دوام ورکوي دا چې د ولسمشر دغه پریکړه څومره قانوني اړخ لري او یا په دغه مسله کې د ستره محکمه خپلتیا به وشي کړي چې رواني کښالې ته مناسب حل لار عمومي دا د تورت زین نورې پښتنې د نن ورځې په بحث کې له خپل قدرمنو ملمنو د مشان جرګې د دویم رسیال حسیب الله کلمزي او د حقوقي چارو لکار سمیم امین سره مطرح کوو قدرمنو ملمنو ستړي مشي او بحث ته خراغلی اجازه راکې کریم زای سم لومړی پښتون تاسو مطرح کوم چې بل اخره وس ولسی جرګي وزیران استیزا کړل او یو تعداد سلبي صلاحيت کړل دغه موضوع راجه شوی د ستړي محکمې ته څومره د ستاسو له نظر څومره د موضوع قانوني اړخ لري او بل موضوع دا چې په اوسنیو شرایطو کې فکر کوي چې د دوړو قواو ترمنځ تقابل د ولس لپاره زیان څه د مهرباني
بسم الله الرحمن الرحیم خپل سلامونه او نیکی هیله د ازادي رادیو محترم او کارکونکو ته ټول مینوالو اوریدونکو ته وړاندې کوم او په مېز کې سره ملمته بدون شک چې ولسی جرګې یو ښه ملي اقدام وکړ او هغه د ملي وحدت کابینې وزیر صاحبان چې د تېرو دوه یو نیمو کالونو څخه دی په وظیفه ګمارل شوي وو د هغې نه یې د بودیجې د مصرف هم اورید یو ډېر ښه تفصیلي استجواب وکړ که چا قانع کننده دلایل لرل تالار ورسه موافق شو هغه ته به د اعتماد رای ورکړو او که چا نه درلودل هغه به د ملت استازي کولی شي فیصله وکړو د اعتماد رای ته نه وکړو چې دا به هم د کابینې دپاره یوه ښه تنبیه شي هم به هغه وزیران چې بیرته د اعتماد رای اخلي خپلو وظیفو ته ډیر زیات متوجه شي او هغه وزیر صاحبان چې خپلو وظیفو کې ناکام پاتې شوي دي کولی شي د اجرایه قوې په یو بل تشکیل کې کار وکړو دې ته له یو بازحمت زحمت کشه او تر دې نه حوصله مند ځوانان پور انرژي ځوانان معرفي شي تر څو د افغانستان ملي بودیجه چې په ډیرو مشکلاتو په خاص په ګدایۍ او په د وینو په قیمت موږ لاسته راوړو هغه حداقل د ملت لپاره په هماغه ټاکلي کال مصرف شي
کلیم صاحب ولیکن د سیزا په اول ورځ باندې درې وزیران حاضر شول هغوی خپل دلایل هم ویلې چې په هغه کې مثلا د بهرنیو چارو وزیر ویلې چې 3% بودیجه مصرف کړې ده په داسې حال کې چې ولسی جرګې دغه اندازه ډیره کمه خو دله چې د همدغه له کبله استیزام که پاتې شو دغه نور وزیران دوی خو یوې ولسی جرګې ته حاضر نه شول او په غیاب کې فیصله وشوه او اساسي قانون کې لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده هلته ذکر شوی چې معاجه دلایل له یعنی له کبله به دغه وزیران استیزا کیږي یعنی اصلي پښتنه دا ده چې د وزیرانو دلایل خولیسی جرګې وانه ورېدل بیا په اړه تصمیم په دې رابطه باندې نظر
دی وزیرانو د ماین صاحبانو د طریق نه بعضی وزیر صاحبانو په مستقل شکل هر ورځ د ولسی جرګې په کمیسیونونو کې هغه مسؤول او معذب شویو کمیټو ته خپل گزارشونه ورکول په دې هر اړخیز بحثونه کېدل تو هفته هفته دیونی ولی وروسته دی هغه کمیسیونونو گزارشونه د رئیسانو کمیټې ته راغلل او د رئیسانو کمیټې فیصله وکړه چې دغه وزیر صاحبان د مجموعی تالار ته استهزا شي نه ده چې د عدم د رای اعتماد رای د اخیستلو د بیرته واخیستلو دپاره د راشي نو متاسفانه بعضی وزیر صاحبانو اشتباه وکړه د ملت استازو ته او د ملت کور ته یې هغه بشپړ کامل احترام ونه کړه هلته د استیزاج اجلاس جلسې ته را نغلل. درسته ده چې دو به بیشتر اساسیتونه را پارولی وی او علت د عدم اعتماد دو وزیرانو بده شوی وی. بیا هم ولسی جرګه هغه خپل منطق درلود او دغه شپږ وزیر صاحبان ته چې دیدی مخې د اعتماد رایه ورکه ولې ورکه، خو دو به حتما منطق ورته درلود، دو به خبرې ورته درلودې، دو به هر څه ورته درلودل، نو دو به دلایل ورته درلودل. متاسفانه وزیر صاحبان چې را نغلل دا یو ښه تصمیم نه و او قانونی هم خلاف قانون و.
بله کلیم زای صاحب تاسو ته را ګرځم. امین صاحب که تاسو مهرباني وکړئ دا راته ووایئ چې د ولسمشر له لورې سترې محکمې ته دغه د وزیرانو د استیضاع موضوع راجی کول څومره قانوني اړخ لري؟
السلام علیکم ازادي راډیو ته او زرن اوریدونکو ته سلامونه ونې کې هیلي. د اساسي قانون څلور شپیتمه ماده وایي چې د ولسمشر د صلاحیتونو څخه یو صلاحیت دا ده چې د اساسي قانون د تطبیق څخه یا د اجرا څخه څارنه وکړي. چون دلته یو ابهام رامنځته شو، ابهام په دا معنا باندې چې په د اساسي قانون یو نوې ماده وایي چې ستره محکمه ولسي جرګه کولی شي چې هر وزیر صاحب استیضاع کړي، هغه هم په شل فیصد غړو لیکلي وړاندیز په اساس باندې. دوه نوې ماده وایي چې که چیرې هغه وزیر صاحب مجلس ته حاضر شو او یا یې د وکیل صاحبانو قناعت حاصل نه کړو، نو وکیل صاحبان به په مواجه دلایلو باندې د سلبي صلاحیت کوي. چون دلته ولسمشر ته یو ابهام داسې پیدا شو چې آیا دغه یوازې د 70% بودیجې مصرف په دې جنګي حالاتو کې چې هر ورځ موږ په لسګونو ملي ځواکونه همداسې خپل وطنوال شهیدان ورکو، آیا په دې وخت کې آیا دا مواجه دلیل دی که نه دی چې د 70% بودیجه دوی ورته شرط کېښوده؟ ستره محکمه کاملا صلاحیت لري چې په دغه حق باندې تصمیم ونیسي. که چیرې ستر محکمې تصمیم ونیو چې آیا دا دلیل مواجه نه و، نو دا تصمیم قطعي نهایي دی. دې ځای کې محاکمې ثلاثه نشته دی، دې ځای کې بل څه نشته دی. دا د سترې محکمې د عالي شورا فیصله ده، د عالي شورا فیصله د قانون حیثیت لري. په داخل د خپله د ولسي جرګې د کورنیو دندو د اصولو د قانون د اصولو په اساس باندې یو سل دوه یو سل درېمه ماده وایي چې په هغه صورت کې ولسي جرګې دوی ته سلب اعتماد رایه ورکوي یا سلب صلاحیت رایه ورکولی شي چې دا خلک وزیر صاحبان مجلس ته حاضر شي، عمومي مجلس ته د وکیل صاحبانو پوښتنو ته ځوابونه ووایي. پس د هغه نه که چیرې
یو وزیر صاحب ولسي جرګې ته نه حاضرېږي او دلایل هم فرض کا ولسي جرګه وایي چې 70% بودیجه نه ده مصرف کړي، نو فکر کوي چې بیا د ولسي جرګه د هغې په رابطه باندې تصمیم نه نیسي، یعنی قانون دا حق نه ده ورکړی؟
لکه څنګه چې ولسمشر هر دا موضوع ستر محکمې ته راجع کړه، په دې حق لپاره د ولسي جرګې هم د ستر محکمې نه یو غوښتنه کړې وه چې موږ ته دغسې یو ابهام موجود دی، وزیر صاحب زموږ مجلس ته نه حاضرېږي، موږ قناعت د چا څخه خپل قناعت حاصل کړو. نو کېدای شي مخکې دې نه چې دا وزیر صاحب سلبي صلاحیت کړي، دوی د ستر محکمې نه د دې قانون د تفسیر غوښتنه کړې وه.
کلیم زای صاحب تاسو مهرباني وکړئ چې آیا داسې یو کار چې کله وزیر نه حاضرېږي هر دلیل له کبله، بیا د یوه مقننه قوه چې مثلا د یوه قوه ده مقننه قوه دا د سترې محکمې ته د مراجعه کړې وایي چې وزیر نه حاضرېږي موږ څه وکړو، دا یې تاسو ته ښه حل لاره برېښې ده؟
نه متاسفانه دا د مادې میز د ملګري نظر دی، دا په هیڅ وخت په تاریخ د پارلمان کې داسې نه ده واقع شوي. په بارها داسې وي چې وزیر کله خپله ناکامي لیدلي او هغه نه دی حاضر شوی، د استیضاع مجلس ته نه دی حاضر شوی، ځکه هغه په خپل سرنوشت پوه دی، په خپلو هغه کاروایو چې ده کړي وي په هغې پوه دی. نو بنا نه دی حاضر شوی، مطمئن دی چې زه عدم اعتماد کیم، اما زیاتره وخت نه ده پیښه شوې، ډېره کمه پیښه شوې. نو دا موضوع هیڅ وخت سترې محکمې ته نه ده لیږل شوې او دلته قانون وضاحت دیدی، دلته متاسفانه مشکل په قانون کې نشته. زه نه پوهیږم چې دوستان د قانون اساسي په الفاظو یا عباراتو کې څه ستونزه ویني چې دا موضوع منول شي سترې محکمې ته.
امین صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه په هر حال اوس دغه موضوع رامنځته شوې، ولسی جرګې یو تعداد وزیران سلبي صلاحیت کړل، هغه دلایل چې دوی لرل حکومت د دوی موضوع راجع کړه سترې محکمې ته او په خاص توګه ولسمشر، څه فکر کوئ چې یوه قانوني او داسې حل لاره چې بالاخره د قواو ترمنځ تقابل چې مخکې ورته تاسو اشاره وکړه چې د هیچا په ګټه نشي تمامې دی، څنګه کیږي چې دغه مشکل ته مناسبه او قانوني حل لاره پیدا کړو؟
د قانون د تفسیر ځای چې د ستره محکمه ده، یوازې په افغانستان کې نه په ټولو هیوادونو کې د قوانین تفسیر ځای چې دی د هغوی هیوادونو سترې محکمې دي. دلته قوانین صراحت لري، نه پوهیږم چې قانونو کې یو شی زه ذکر کوم باید چې قوانین کې مترادف الفاظ نشته دی چې موږ مترادف الفاظ پکې ذکر کړو. د ولسي جرګې د 102 مادې د داخلي کړنو اصولو په اساس 102 مادې په اساس باندې څلورمه فقرې دریم بند وایي چې وزیر صاحب له اجنډا سره سم غونډې ته حاضریږي او دغه نور څه بیا پوښتنو ته ځواب ورکوي. چون دلته دغه فقره د دریم بند بیخي له منځه تللی دی، وزیر صاحب نه دی حاضر شوی. دیدی که ستر محکمه کولی شي چې دیدی که یو تفسیر ورکی، یو موجه دلیل وړاندې کی چې په هماغه اساس باندې چې هم د سترګې د ولسي جرګې قانون کړنه هم قانوني عمل بڼه کې غوره کی او هم د وزیرانو ترمنځ د دوه قوو ترمنځ دغه مشکل حل شي.
کلیم صاحب مهرباني وکړئ تاسو فکر کوئ چې ستره محکمه څنګه فیصله وکړي چې د قواو ترمنځ د تقابل مخه ونیول شي او دواړه اړخونه چې په خپل دریز یعنی پکه مؤثریت او یا کروالی باندې ټینګار کوي کومه قانوني حل لاره کیدی شي او تاسو په دې باره کې څه وایئ؟
زه فکر کوم قانوني لاره همدغه ده چې د ولسي جرګې ځانګړي قانوني صلاحیتونه دي چې د وزیر صاحب نه د اعتماد رایه هر وخت اخیستی شي او بدون شکه دلایل به معجبی. خو ما مخکې اشاره وکړه چې دلایل په هفتو څیړل شوي وو په کمیسیونونو کې او ولسي جرګه ماجا دلایل لري.
قدرمنو میلمنو ډیره زیاته مننه چې په ننني بحث کې مو سره ونډه واخیسته. د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو تاسو د قدرمنو میلمنو څرګندونې واورېدي. د مشرانو جرګې دویم مرستیال تاکید په دې کوي چې حکومت او خاص توګه ولسمشر باید د ولسي جرګې د استیزا په اړه د پریکړې ته درناوی وکړي او د سلبی سلاوچو وزیرانو پر ځای باید تازه وړ کسان معرفي کړي. او د حقوقي چارو د کارپوه صمیم امین تاکید بیا دا و چې حکومت په ځای اقدام کړی چې دغه قضیه سترې محکمې ته استولې او هیله یې دا وه چې ستره محکمه داسې یو پریکړه وکړي چې د دواړو قواو ترمنځ د تقابل مخه ونیسي. زموږ نننی بحث همدلته پای ته رسیږي. له تاسو هم ډېره زیاته مننه. تر بل بحث پورې په پاک او مهربان الله تعالی سپارم. د خدای په امان.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي او اوریدونکو
وړاندې کوونکی اجمل تورمان.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه ونه کی هلی مو منای خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسی. دوستانو پام دی لپیل کو د دی ورځې د ازادي او اوریدونکو په خبرونه. قدر من اوریدونکو بیا هم په دې خبرونه کې پیغامونه لرو استاسې او استاسې د نورو دوستانو څخه وګورو چې په پیغامونو کې دوستانو کوم موضوعات مطرح کړي دي. یو شمیر موضوعات ته رسیدنه هم وکړو خو تر هر څه لومړی پیغامونه د یادونه ده چې دغه پیغامونو په برابرولو کې زما همکار طاهر روشان را سره ملګرتیا کوي. ورته پیغامونو ته
زه ودان د هلمند بهر پاکله خبره کوم. طالبان په ټول افغانستان کې مؤسسات کمپنۍ چکونه نو کلینیکونه شپخانی آزاد کړي. باغران کې د مخکنیو حکومت کې هم څنګه د کړي کم کارونه د کړي وسم یې کمپنۍ یا داسې کوم کلینیکونه شپخانی هلته نشته. خلک دې سړکان دې سره داسې ګروان دا کم سړک شي دوی د خر باغران خلک لاس ګروان سره دا یوازې د باغران خلک د کندي خلک غور خلک دا ټول په دې مشکلات کې ورسره داخل دي. نو موږ طالبانو د حکومت څخه دا غواړو چې خاص یو زور وایي خبرې پرې اهمیت نه ورکوي. دغه مسلمانانو ستونزو د کامرونو کې وسلام ودان هلمند باغران.
وعلی السلام علیکم. سلام او نیکی هری او درنه مینا د ازادي رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. بعد له سلامه زه محمد ایوب کلام یار د خوست ولایت څخه می تاسو سره دغه خپل پیغام سپتو. زما یو خواهش ده چې افغانان باید په خپل مابین کې په خپل مینس کې نور تربرګری باید پریک دی. خپل اسلامي مینا خپل اسلامي محبت باید په ژوند کې وساتي. نور د جنگ او د غداوی لغه قضیه باید له خپل ذهنونو څخه وباسي او نور دی وداسي د داسي اقدام باید واخلي چې افغانستان راتلونکي لپاره یو مثبت تمام شي. البته نه مزیر د ټول اوروونکو څخه مې دا غوښتنه ده چې دوی دې په خپل مابین کې صلح راولي او زنا پیغام دې نشر سي. او سلام.
بله سلامونه تاسو او د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکوونکو ته وړاندې کوم. عبدالحد افغانم د هلمند ولایت له نظري ولسوالۍ څخه د تلیفون پر راښه وسلم. په هلمند ولایت کې تېر یو میاشت کې ورشي یو نیمه میاشت کې چې تعلیمي نصاب شروع شوی دی، خو د هلمند د نظري ولسوالۍ له دام حال پرې یو ښوونځی د کتابونو نه دی راغلی. د ښوونځیو معلمین د خبر کې وایي د کندهار سره کتابونه نه دي رارسېدلي. نو حکومت باید هغه کتابونه سمهر کړي، ځکه چې کتابونه ډېر مهم دي. کتابونه یې سړی سبق په چیر کې وایي بنا باید حکومت د هلمند ته راورسي.
هلو السلام علیکم، سمیع الله حلیمی تندریم د پکتیا څمکنی ولسوالۍ څخه. ډیر خوشحال شوم چې پاکستان حکومت افغان میرمن شربت ګل بیرته افغانانو ته او بلخصوص افغان عبدالترحم کې وسپرل شو. افغان حکومت ته وسپرل شو، دا ډیر د خوشحالۍ ځای دی د ټولو افغانانو لپاره. بس خوش یم چې شربت ګل په خیر سره افغانستان ته راورسېده. ازادي راډیو هم زنده باد چې زموږ پیغامونه مستقیمن خلکو لپاره خپروي.
و جوړ بخیر ته به کده ز لنګرا هر سمرخلو نه خبرې کومه. ما دا مستون زده د اوسېګه مفخیمه کې او ماته چیټ را کړی د تورخم کې کارټون نه لرم. بغیر کاټ راغلی مو دا لاس تاسو ست عامه شاته مجرون دفتر کې داخل کې ما داخل کړی دا پیغام را دی خوته. ماته یو روپی یو شین دا نه رسیدلې اوس پورې. زموږ داسې پروت ما محمد منوم ده د سمرخلو اوسیدونکو هم.
السلام علیکم، زه نور محمد د کندهار د جنډ ولسوالۍ ستاسو د پروګرام پرېږدم. مهرباني چې پاکستان سره غلي وو تقریبا دا مدوم کال دی چې نومیانه لرو نه ځای لرو. ته اول وعده کړی وو موږ نمره درکو کومک به درسره کړو که سم خدای ده کومه یا کومک لرې دي یا مشی لرې دي. وزغه د بل په کنډوالو کې پراتی سم خدای وساره پاکستان ول له ولا که صدر فرمان څه کوش موږ ګور سره کړی کوم وای نه کوم ته کوي کوم دا کوي هغه پاکستان په ولا پر دې نه خواري سم ژوند زندگی ست د جنگ ما شو به شي موږ راخره به کومه کوشي لدلې موږ د بل په سر څرواک سره اول موږ خدای سي له دې هم دې سي له دې چې څه کومه کوکی او یا نو چې نو نه یا یو نمبر هم زه پجرا کی بلا په شي چې او نور کومه کې نه غواړم سلام په خپل پر جوړو دا کومه کې دې سو غواړ چې نمبر هم زه کرا کی نو په مخ شه څه وخت نه سي خدای نو.
السلام علیکم، اسدالله خان نه ډیر اسماعیل خان. ما د افغانستان حکومت څخه غوښتنه ده چې په پاکستان کې کوم افغان کډوالي باید چې بده په افغانستان کې داسنو اسنو غنی ډیر زیات ځایونه ورکې ولې چې ډیر زیات مجبور دي چې موږ کې جایدادونه نه لري. ما د دې صدا ډیر غوښتنه ده په دیار د ازادي راډیو سره غوښتنه کوم چې د پوره چارواکو سره خبري وکړي او په دې د پوره چارواکو نظر سرګن کړي ولې چې دا خو 15 لک افغان کډوالي کم کډوال کني.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم دغه زیو مایوبی ما د کابل خارنه سیمایوبینو ته ماشونه ان سور جوزا کی ورکړي او موږ دغه نن سبا اخره بوزي مونږه نه راکړي. بانه کوي چې تخصیص نه دی راغلی، تخصیص نه دی راغلی. دغه کوي او بس خازو کوي چې مونږه ولی نه راکړي. جمعه مراغه ریاست ته چزوی تخصیص نه دی راغلی. اوله شوې ده تخصیص نه درغله. دغه کته شي مونږ غم خوريونه کوي مشکله کیږي مونږ ته. والسلام.
قدر من اوریدونکو پیغامونه مو اوریدل. د پیغامونو په لړ کې دغه ورسته پیغام شو د معلولینو د حقونو پاړه و ومغختل په همدې اړه چې ولی د معلولینو حقونه ځندیدل دي د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت لمرستیال جمیلی افغانی سره مرکه وکړو. اغلی افغانی د دغه ستونزې پاړه راته وویل
زمونږ د دوستان چې شکایت کوي د دوی شکایت برحق دی. متاسفانه تاسو د افغانستان اقتصادي وضعیت هم ګوري چې مشکلات لري. سږ کال مونږ د ملکي او نظامي معلولین او شهدا ورسین حقوق سره سره وزارت دفاع ته هم مونږ حقوق ورکړی دی چې هغوی نظامیان چې فعلاً په جزایر کې بوخت دی مصروف دی هغوی ته مونږ لویت ورکړو چې تقریبا یو سلسله د ملکی معاشات هم هلته مصرف شوی دی. او متاسفانه چې وزارت مالیه سره همدونه امکانات نه دی، څنګه چې هغوی مونږ سره په کال شروع کې وعده کړی و چې مونږ ته زمونږ تخصیص ورکوي، متاسفانه د هغوی طرف نه هم لکه زن کیږي چې مونږ بارها پیشنهاد کړی و، پیشنهادونه رسمي پیشنهادونه ټول زمونږ اسناد سره موجود دی. فعلا هم مونږ وزارت مالیه سره په دا موافقه رسیدلی و چې هغوی مونږ ته تخصیص ورکوي، لیکن کیدای شي چې یو دوه میاشتې زن شي.
دغه شان د پیغامونو په لړ کې مو دا هم واوریدل چې د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې زده کوونکو ته کتابونه نه دي رسیدلي. دا ستونزه مو د پوهنې وزارت د ویان ښاغلي مجیب مهرداد سره شریکه کړه. ښاغلی مهرداد وایي
په هر ولایت کې په مکتبونو په ښوونځي کې کتابونه شته دي، خو د کتابونو کمبود چې دی یو مشکل، غټه مشکل ده. دوی کتاب هلته موندلی سي په ښوونځي کې کتابونه شته، خو هغه کافي نه ده. متاسفانه مونږ هم کولای نه شول چې په دې کال کې په پرتی سیمو کې، پرتی ولایتونو کې، ولایتونو ته په موقع په وخت سره کتاب ورسوو. دا مشکلات د مالي مشکلات له امله وو چې مونږ د کتاب د چاپولو دپاره ثابت مالی منابع نه لرو، نو دا مشکلات منځته راځي.
دوستانو، د ښاغلي مرداد څرګندونې مو هم واورېدلې. یو ځل بیا پیغامونو ته ورځو، پیغامونه اورو چې په پاتې پیغامونو کې دوستانو کم موضوعات شریک کړي دي.
السلام علیکم، نور احمد جن د کندهار ولایت څخه سره په تماس کې یم. موږ ورته دغه غوښتنه ده چې دغه د شکاپر دروازې سړک دی چې ما شر پلان یې دوه کار درې کار د مخه مې سوې دي، نو درو څه کار نه پښو سوې دا ولې نه شو کیږي. په هغه باره کې که موږ هغه د والي صاحب او د شاروال صاحب پر ورسوې موږ به ډېر خوشاله سو. تاسو راځي وګورئ دونه خراب لار او پر هغه باندې بیا نیم سړک ګچو او خوشتو دغه نیولې وي. نور وخت نه یم، خدای په امان.
السلام علیکم، سیف الله احمد زم د هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ د کمپایمان د ماتاکیل صحن مزنګ ولې موږ دلته د 12 نفر د سم په پیمان په کم کې نو یو نیم کال کې موږ د ورسات مودام ډېر وګدا سوي د ورسات موږ ته نه راکې، نو موږ د کومنانو کو دوی څخه هیله ده چې د پرسنل باره کې یو تصمیم ونیسي او د پرسنل تبدیلی په خاطر لدې ځای څخه وباسي او نوې پرسنل اوري. نور هر ځای نه کې د ولسوالۍ په کانډا کې نو تبدیلی چانه تبدیلی نه کېږي، پرسنل تبدیلی موږ د سرور نه کېږي کې ماسره مې او یو نیم کالم کې چې د وظیفې په د جنگ په ډګر کې پراتیو ماسره حالت کې، نو موږ د قومندان صاحب کلوردونه دا هیله ده چې موږ ته توجه وکړي او دا نور چارواکو موږ ته وعده راکړي لکه قومندان لیوا او د قومندان کانډا کو عملان کې چې نه کې یو خپل رسخت په خاطر درې سلور مسې وځي راکي وظیفه وکړي بیرته ځي، مګر موږ ته وعده راکړي دا سلور مسې مګر عملان کې هیڅ نه وه توجه موږ ته نه ده سوی او موږ هیله ده موږ غږ چارواکو ته ورته وسي او دغه باره کې اجرات وسي. وسلام، او پیغام انشاء الله خپور کړي چې موږ د رسختي باره کې څه امکانات برابر شي.
السلام علیکم، حکایت الله همدر خبرې کوم د ننګرهار ولایت د خوږیانو ولسوالۍ نه. د خوږیانو په ولسوالۍ کې دغه مشکل ده چې د میملې په لین باندې سړک تیریږي د کابل جلال آباد، او رئیس جمهور دا وعده کړی و چې دغه سړک به زه پخپله تعقیبوم، خو لیکن په دې سړک باندې کار ډېر سست روان دی. خدای دې وکړي چې دغه کار لږ تیز شي. موږ د رئیس جمهور ته دا غوښتنه کوو چې په دغه سړک باندې کار لږ تیز کړي، ځکه چې په انتخاباتو کې خپله ویلي وه چې په دې سړک به زه پخپله مشري کوم. ورسلام.
السلام علیکم، زه مګول د هلمند ولایت سمعین ولې بس په هلمند کې ډېره سخته جګړه روانه ده. موږ د مرکزي حکومت سره خواړو چې د هلمند جدي پاملرنه وکړي. السلام.
بله السلام علیکم، سید محمود احمد یاري شنګ ولسوالۍ څخه. ورور زمونږ کاک صاحب کا زمونږ په ولسوالۍ کې اصلا امنیت نشته ده، او هر ورځ طالبان د لارو کې کوڅو کې وځي
او خلکو ته ستونزې جوړوي. زمونږ دولتي خلکو ته ډېره ستونزه ده. هغه بله ورځ هم درې څلور نفره زمونږ شهیدان کړي دي په لارو کې چې پینونه اچوي او دولتي ځواکونه هېڅ همکاري نه کوي په دې اړه. هره ورځ خلکو ته وایي کله وایي چې مثال امنیت ده کله یو بانه جوړوي کله بله بانه جوړوي. زمونږ تاسو هغه خواهش ده چې زمونږ دغه غږ مقاماتو ته ورسوي. خدای په امان.
السلام علیکم. زاب کنړ ولایت د چپی درې ورسوالۍ نه سره په اړیکه کې یم. زمونږ د چپی درې ورسوالۍ سړک ډېر خراب شوی دی. باید چې حکومت ورته زر تر زره راوړي وکړي. السلام
حکومت نفر راولی اور مقامات
قدر من اوریدونکو پیغامونه مهم واوریدل او د او د یوشمیر پیغامونه پاره مو د مسولینو سرګندونه هم واوریدلې. اوس نو از مو خدای پامانی هم واوریدکه د خبرونه روسي شیبی دي ناچار یو چرته سره خدای پامانی وکړو تر بلې مو پلو یو بخون کې خدای سپارم خاور اسولای.
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي. په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0-2-3-4-1-5 او یو نړیواله شمیره 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-1-1-5.